دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د ماسپخین جوا او په کابل کې دولس نیمه بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ هرکلی کاو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه جمهوریت هم در خپرو. خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه وو.
سرټکی د کورما په پاړ چنار کې چاودنه سوي چې پکې خشپش کسان وژل سوي او 50 ټپیان دي. دا وروستي رپورټونه دي. د ناتو سرمشریز سټونټلبرګ د ناتو مشر ینس سټونټلبرګ وایي د اتحاد غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولي خبرو ملاتړ کوي. د امریکا دوه مهمو ریپبلیکن سینیټرانو د واشنگټن په پالیسي کې پر هغه ظاهري بدلون تنقید کړی چې ګواکې د شام شپږ کلنې جګړې د اوار دپاره د ولسمشر بشار اسد له دندې د لرې کېدو په شرط ټینګار نه کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د کورما په پاړ چنار کې چاودنه سوي چې پکې یو شمېر کسان وژل سوي او ژوبل دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال لیډو ته وویل چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې د پاړ چنار ښار له نور مارکیټ او د شوزو لیمان بارګا سره نږدې سوي. روغتیايي چارواکي وایي تر اوسه روغتون ته شپږ مړي او 50 کسان ژوبل ورول سوي دي. د انجمن حسینیه مشر فقیر حسین وایي امام بارګا ته اته مړي ورول سوي دي. ورته دای وای ورته ورته شکاری چې دا ځانمرګي بریدو اني شیدان وای دا یو موټر به میچاو د نوو خو چارواکو د 14 د نویت پخلای نه دی کړی. تر 14 ورسته خلکو احتجاج کړی چې بیا امنیتي ځواکونو هوایي ډز هم کړی دی. د دې پیښې ذمہواری جماعت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې دي. د روان کال د جنوري په 11 هم د پاړ چنار په سبزی منډي کې 14 سره و. د پاکستان فوج ادا کوي چې له جونډولو سره نږدې د تحریک طالبان سجنا وسلوالې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې خواجه مدني په نوم هم پیژندل کېدی وژلی دی. د فوج مطبوعاتي ادارې ایس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي د لټون په امنیت کې د طالب مشر ساتونکو هم وژل سوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي او نه هم آزادو سرچینو د دې پیښې تصدیق کړی دی. د پاکستان فوج وایي د روسي پوځي او پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی دی. د پوځ اړیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په یو بیان کې وویل د پلاوی مشري د هغه هیواد د پوځ عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوری یوروویچ کوله چې ورته په میرامشا کې له ټولو ترګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو او د ډیورنډ پر کرښه د پولي انتظام په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل سوي خو قبایلي سیمو ته دا د روسي پوځي کمساري سفر ګڼل کېږي. البته تیر کال په سپتمبر کې د روسي ځواکونو یو ډلې له پاکستاني فوج سره ګډ تمرینونه کړي ول. د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمېرنې اندېښمن کړي دي ځکه چې غوښتنو ته جواب نه ویل کېږي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو وکیلانو سازمانونو مشرانو تر مازیګر مشالې د ټول دوی لاړوند حکومتي ادارو چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي خو اطمینان نه دی ورکړل سوی. د وکیلانو سازمان مشر اعجاز مومند وایي ګڼ قبایلیان بې کورې دي نو شایي په سرشمېرنې کې د قبایلو آبادي کم وښودل سي.
د قبایلو آبادی به د شمیره کې ډیره زیاته کمیږي او غټه خبره خو دا ده چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادی دوی اتسریخ لکه ښودلې ده. نو قبایلو وروڼو ته چې دوی بالکل ویښ شي راپاسي او د هر کور د هرې ګرانې شمیره دغه فارم په ذریعه وکړي چې د دوی تعداد زیات راشي.
د پاکستان شماریت ادارې مشر حبیب الله خټک بیا وایي د سشمیرنې په بل پړاو کې د قبایلي وګړي یو څو ورځو ته خپلو سیمو ته ورسي چې هم هلته وشمارل سي. د سشمیرنې بل پړاو له ننه پیل شوی. د ناتو مشر ینس سټونټلبرګ وایي د اتحاد غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ملاتړ کوي. نوموړي تېر ماښام په برسلز کې خبرلن ټول د ناتو پیغام دادی چې د سولې لوري ته هر اقدام باید د افغانانو په مشرۍ وسي.
We also support and we are in favor of a
موږ د سولې په خلاینه د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو. خدا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سولې ایز حل سبب کیږي خو افغانان باید په خپل د پروسه رهبری کړي.
سټونټلبرګ دا څرګندونې د ناتو او روسي د شورا تر غونډو وروسته کړې. ماسکو د اپریل په نیمایي کې د دولس هیوادونو غونډه وربللې چې پکې د افغانستان سولې په اړه بحث کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لا یې د غونډې لپاره پلاوی نه دی ټاکلی. د امریکا دوه مهمې ریپبلیکن سېنیټرانو د واشنگټن په پالیسۍ کې پر هغه ظاهري بدلون انتقاد کړی چې ګواکې د شام د سپشکلنې کورنۍ جګړې د هواري لپاره د ولسمشر بشار الاسد له دندې د لرې کېدو پر شرط ټینګار نه کوي. سېنیټرانو جان مکین او لینسی ګراهم تېر ماښام په جلا جلا بیانونو کې د ټرمپ ادارې دریځ یوه لویه تېروتنه بللې. تېر ورځ په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي ول چې له دندې د اسد ګوښه کېدل یې لومړیتوب نه دی. پرون د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې په خبرو کې ویل د اسد د راتلونکي پرېکړه به د شام اولس کوي. سېنیټر مکین وویل د ټیلرسن بیان د خفه کوونکي واقعیت له پامه غورځوي چې په داسې وخت کې چې د شام اولس وژنه روانه ده هغوی د اسد برخلیک یا د خپل هیواد راتلونکي په اړه پرېکړه نسي کولای. د سېنټ د پوځي خدماتو کمیټې مشر مکین د اسد پر پوځ د روسي پر هوایي ځواک او پر ایران پلو ملیشو پر شامي وګړو د حملو تور پورې کړ. ګراهم وویل کله دندې د اسد لرې کېدل د امریکا د هدف برخه نه وي نو دا به لویه تېروتنه وي. د امریکا دفاع وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سومالیا کې له القاعدې سره د تړلو وسلوالو پر ضد د عملیاتو سختولو اجازه ورکړې ده. د پینټاګان یو بیان د جیف ډیویس بیګا ناوخته وویل امریکایي پوځ ولسمشر ته وړاندیز کړی و چې په سومالیا کې د افریقایي ټولنې له ماموریت او د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې له سومالی امنیتي ځواکونو سره اضافي مرسته وکړي چې ولسمشر یې منظوري ورکړي. د پینټاګان یو چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا اقدام امریکایي پوځ ته هر ځل له توجیه ورکولو پرته پر مشکوک وسلو د هوایی بمبار ریو اجازه ترکوي. له دې سره بل پلازمینې موګادیشو بهر د سومالیا په جنوب کې ځینې برخې د جنگ په زون یا ډګر ونه موسی چې پکې ځای پر ځای امریکایي ځواکونه به دا واک لري چې د لوړپوړو چارواکو له منظورۍ بغیر د هوایی بمباریو غوښتنه وکړي. افریقایي ټولنه او سومالي ځواکونه په هیواد کې د الشباب وسلوالو پر ضد جنګیږي چې له القاعده سره تړلې سخت دریځه ډله ده. خبرونه پای ته رسېدل او اوسم د موسم او کرنسي حال سراج سهیر درکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپۍ شل پیسې او په 1.1 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 50 پیسې او په 1.14 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ شل پیسې او په 23 روپۍ سلويخ پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 55 پیسې او په یو روپۍ 50 پیسې. او 320 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اغستل کیږي او 306 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 4.5 او 9.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو ودونکو خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر او د موسم حال او د کرنسی به درته سره ظاهر وړاندې کول که چې راسه د روانې غړې تر پای پاتې شین د دې رپورټونو او د اونیزي خبرونه تفصیل به واوري. د کورمی ایجنسی په مرکزی خار پاړه چینار کې په بمی چاودنه کې د وژل کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. د روسي یو فوزي پلاوی د شمالي وزیرستان سفر کړی، دا سفر څومره ارزښت لري؟
روس کی اب یہ بھی خواہش ہے کہ چین کے ساتھ موومنٹ ہو جس کے اشارے ہمیں 3-4 سال سے مل رہے.
پتا سے حال کې چې نن په پاکستان کې د سرشمېرنې دویم پړاو پیل شوی، د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وای غوښتنې نه دي منل شوی. د خبر ایجنسی اوسیدونکي وای انتظامیه ورته هم د ژوند اسانتیاوې نه دي برابرې کړې.
نن سبا خال په کاډو باندې مجبور شوی لري دوباره پولیټیکل اډمنستریشن لدا ویم چې تاسو له یو ویزټ وکړو چې داخله تاسو وینو او منګو کې برخه شي.
په جمهوریت خبرونه کې مو د افغانستان د پارلیمان پر کار بحث دوام ورکړي.
دا واضح خبره ده چې په دغه ټولنه کې څه ډول مشکلات باندې توران دسته د احزاب او یاد جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته.
شننې او تبصرې هم د خبرو لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږیږئ. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل او په تیره غړې کې هم تاسو ستاسو د کورم ایجنسی مرکزی خار پاړه چینار کې د بمی چاودنی تازه حال مو شریک کړو در سره. اوس تازه خبردار دی چې د کورم په پاړه چینار کې په بمی چاودنی کې د وژل شو کسانو شمیره 14 ته رسیدلې ده. نور تفصیل به لسی میره د مشال رادیو خبريال طارق اورگزای ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخره. طارق تاسو ته یو ځل بیا سلام شوان. طارق قدر ته وی چې د کورم ایجنسی خار مرکزی خار په پاړه چینار کې نن سار چې کوم د یولس بجې 14 شبې ده د خزو د امام بارګا سره نږدې. نو په دې کې د چارواکو او د ځایي خلکو په وینا د وژل شو کسانو شمېره سید شپاړس ده. خو تاسو سره تازه تفصیلات څه دي په دې اړه؟
او بالکل دا شوډنه چې کومه ده دا شینګر کروڑ باندې لزنانه او مرکزی مامباړي سره نږدې شوی ده. په دې کې ډاکټر مونډیګم چې کوم د صحت محکمې مشره ده هغې سره ما خبرې وشولې. اوس نو هغې د دغې خبرې تصدیق وکړلې چې په دې شوډنه کې 14 زخمیان دي او تر شپېتو پورې کسان چې کوم دي په دې کې ژوبل شوي دي.
طارق 14 وژل شوي دي. طارق 14 وژل شوي دي. تاسو زخمیان ویل ک 14 وژل شوی دی په دې؟
ها وژل شوی دی.
ها 14 وژل شوی دی او شپېتو پوری ژوبل دی.
14 چې کوم دی دا وژل شوی دی او شپېتو پوری ژوبل دی. او دا خبر دا تصدیق چې کوم دی دا ډاکټر مندګم مونږ ته وکړلو. دا دمو ویلو چې کوم د دې خو چې کوم د سینې سپټالو دی هغه ایمرجنسی لګول شوی دی او د کوم زخمیان دی په دې کې د ځینو حالات خنه دی او هغه په لکټرو کې منتقلولو کومه سلسله ده هغه روانه ده. او دغه چې کوم 14 ده پولیټیکل انتظامي یو چارواکي مونږ ته نه خو در پښت ویلو چې دغه 14 چې کوم ده د کرولې په یو ګاډي کې شوی ده. او دا کرولې ګاډي چې کوم ده دا یو ځانمرګ او دی دا چې کوم ده امام باړه ده د ټارګټ کول خو چونکې هلته رسېدلې نه ده. امام باړه خپله هم سکیورټي چې کوم ده هغه هلته موجوده وه نو هلته رسېدلې نه ده. نو د امام باړه سره نږدې دغه 14 شوی ده.
کدار ته وای هم دا خبره تر ازمه 14 زمواري چا منلې ده او به بل پختن هم لرمه چې د دې 14 زمواري چا منلې
دغه 14 زمواري جماعت الاحرار ډلې چې کومه ده وسلواله ډلې دغه منلې ده. او په دې پړچنار بلاست کې مخکې هم چې شوې دي مخکې هم د جماعت الاحرار د دغه 14 چې کومه ماغو هغه منلې ده. نو
دا راته وی یو اخري پوښتنه لنچانه کو په جواب راته راکې د شیا ټولنې چې کوم انجمن حسینیه دادا اغه وی څه وینا ده چې د غوسره هم تاسو خبر شوې دي؟
او بالکل شي هغه منه هو سړي چې هغه نو ځای تنظیم مرشد چې کوم دی هغه سره ما خبرې وشوې. هغه دا ویلي چې او بالکل د شنا ما تاسو یاد کړل شوارس هغه هم د دې خبرې تصدیق وکړ چې او بالکل په دې کې شوارس کسان زخمي شوي دي. او دې د یو بل څه د سینه تازه صورت حال دا دی چې الته احتجاج خلکو کړی دی په 14 باندې او ځینې د بشو خلکو چې کوم دی الته د سرکاري ودانو باندې حمله کړې ده. صحیح ده. سبا د اطلاعات هم دي د ګوند ترمنځ د دوی کې دوا عام وګړي چې کوم دی هغه هم شوي دي زخمي شوي دي. خو فقیر حسن سره حاجی فقیر حسن دا وویلو چې دا هم یو ترهګری ده چې څوک د سرکاري ودانو باندې حمله کوي څوک د سرکاري ودانو ورځي او موږ دا احتجاج نه دی کړی او په دې کې موږ دوی سره شامل
نه دي. په دې اړه چې څنګه نور تفصیلات راځي طارق ورزی تاسو سره بیا هم رابطنی سو ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. لسمیره د مشال اړوي خبريال طارق ورغزی چې د نن سهار 11 بجې د پاړه چینار د بمی چاودنې تازه حال یې راکو. په دې چاودنې کې 14 کسان وژل شوي او تر شپېتو پورې ژوبل دي. درنو اوریدونکو تاسو دا هم وایم چې په همدغه سیمه کې په همدغه ځای کې د جنوري په 28 نیټه په عیدګاه مارکیټ سبزی منډی کې او 14 شوی و چې په هغه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. ول د نننی 14 زمواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. نور تفصیل څنګه راځي در نور دونکو تاسو سره به شریکو. د
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو
درنلونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د پاکستان فوج وای یو روسی فوجي پلاوی پروند شمالي وزیرستان بیرام شاه ته تللی وو. د فوج بیان وای روسی پلاوی ته د فوجي عملیاتو او په ډیورنت کرخه د پولی انتظام په اړه معلومات ورکړ شول. شنن کې وای دا یو کمساری سفر دی چې د سیمي امنیت لپاره ارزښت لري. تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان فوج وای د روسی فوج یو پلاوی پروند شمالي وزیرستان سفر کړی دی. د فوج عام اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې د پلاوی مشري د هغه هیواد د فوج عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوری ایویچ کوله چې ورته په میرامشا کې له ټولو ترهګرو څخه د قبایلي سیمو پاکولو د هڅو او د ډیورن په کرخه د پول انتظام په اړه معلومات ورکړل شو. د روسی فوج پلاوی قبایلي علاقو ته د راتلو په اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې دا د یو روسی فوج لومړی دوره ده چې کوم یو لوی پرمختګ دی او د دې انداره کوي چې د پاکستان او روس په تعلقاتو کې بدلون را روان دی. حسن عسکری په وینا چې روس اوس غواړي چې خپلې د خارجه پالیسۍ لارې فراغ کړي او بل دا چې روس د چین او پاکستان په مرسته په افغانستان کې دننه امن د پاره کار هم کول غواړي.
روس کی اب یہ بھی خواہش ہے کہ چین کے ساتھ
دروس اوس دا خواہش ته چی چین سره یو زید پاکستان په مرسته د افغانستان د نن حالاتو کې خواله راولي او چې هلت کوم خراب حالت روان دي او د کابل حکومت پر ضد کوم کاروایي روان دي نو آی د هغې لپاره سره داخلي انتظامات کې دي شي چې حالات واپس ته بهتري په لور راشي. نو دا یو مقصد دی د روس ځکه چې روس نه غواړي چې کوم مسله والی ډلې دي هغوی د دلته ثبات ومومي. د دې سره سره اوس پاکستان هم غواړي چې په تیرو وختونو کې د روس سره کوم خراب تعلقات وو هغه بیا ښه شي. د سې اشارې چې موږ ته د درو څلورو کالو راهیسې په نظر راتلې
جس کے اشارے ہمیں 3-4 سال سے مل رہے تھے.
حسن عسکری زیادہ کر چھ دا پاکستان اور اس اڑی کو سرہ دا پاکستان اور امریکہ اڑی کی نشی کمزورے کے دے زکر چھ دا پاکستان امریکہ سرہ پا مختلف شبوں کے دروس نزیاد تعلقات دی دا دو پوینہ پا افغانستان کے سباد راوستوں کے کروس سکردار ادا کورے شی نو زمانے دا خیال چھ پدی حالات کی با امریکہ داغی مخالفت کوی قبالی سے متعدد دا روسی پوز غیر معمولی سفر گنل کی گی. البتہ تیر کال په سپتمبر کې د روسي ځواکونو یو ډلې له پاکستانی فوج سره په ګډه پوځي مشکونه کړي وو. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال اړوي ته تاسې غوږی درنو دونکو د قبایلي سیمو ټولنې او فعالان وای په پاکستان کې په روانه سرشمیرنه کې د دوی اندېښنو ته جواب نه دی ویل شوی. دوی تیر مازدیګر له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل په خوا یې د سرشمیرنې په فارم کې د بیلې خانې غوښتنه کړې وه چې ونه منل شوه. دوی وایي د سیمې زیاتره خلک د پاکستان په نورو ښارونو کې کډوال دي نو په سرشمیرنه کې ښایي قبایلي سیمو اصلي آبادي کمه ښودل شي. خود پاکستان شماریاتو اداره وای د سرشمیرنې په دویم پړاو کې د قبایلی د قبایلو د سیمو د سیمې کارا شمیرلې معلوماتو معلومول لپاره یې انتظامات کړی دي. ملي امیرزاده نور تفصیل راکوي.
د فاتس د کونکو سازمان مشر شوکت عزیز وای د رواني سرشمیرنې نه مطمئن نه دي. داغه په خبره حکومت هم غشان مردم شماری کوي چې څنګه یې پلان کړی و او قبایل په لومړي پړاو کې په بندوبستي سیمو کې شمیرل شول.
موږ مشرانو سره ملاو شو، پارلمنټیرین سره ملاو شو، سفران سیکرټری سره ملاو شو، خو لکه موږ ته په سنسس کې ایس داسې صحیح ریسپانس ملاو نه شو. موږ پلاننګ دا وکړو ځوانانو چې را چې کوم دا نوې مردم شماری شروع کیږي په دې کې ټوله فاټا دا موږ به داسې یو ګروپ جوړو. مونگ با التزوب خلکو تا بوایو چی تاسو چی سمر کسان با هر تلی دی لائی ڈی پی شوی دی اغری آغا هم دلتا پا تاسو ریجیسٹر کے او یو قسم در نپاتی نشی مونگ سر دا یو اپشن پاتی دی نور خو بارا زمونگ سر چکم دا مردم شماره کی که حکومت زیاده اوکلو شمیر از مونگ کم او گنلو.
دا کبالی سیمو دا وکیلانو دا اتحادی مشر اجاز مومن هم اندیخنا سرگندوی چی خواهی پروانا سرشمیرنه کی دا قبائلو آبادی کمو خودل شی.
یقیناً چی دا قبائلو دا پارا دیر غٹ استول زیدی او موږ دا یره لرو د اوسنا چې د قبایلو آبادی به بدش میره کې ډېره زیاته کمیږي ډېره وروستو به راځي. او غټه خبره خو دا ده چې په موجوده ریفارم اصلاحات کې دغه آبادی دوی 8 لکه ښودلې ده. نو موږ دا دغه کوو چې قبایلو رونو ته چې دوی بالکل ویښ شي راپاسي او د هر کور د هرې ګرانۍ شمېره دغه فارم په ذریعه وکړي چې د دوی تعداد زیات راشي او بیا وروسته چې کوم د ان اف سی ایواد کې کومه پیسې دوی ته ملاویږي چې هغه بیا دوی ته ډېرې میراو شي.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې یو بل مشر کریم محسود وایي که څه هم د مردم شمارې په فارم کې د جدا کالم غوښتنې نه دي منل شوې، خو بیا هم ورته تمه ورکړل شوې چې د قبایلو د اصلي شمېر به له نوي سره جاج اخیستل کیږي.
چونکې دې باندې قومونو قبایلو ډېر غټې جرګې کړي، هغه رپورټونه پولیټیکل ایجنټ په ذریعه باندې تر تفرانه پورې رسېدلي دي، خو زما دا خیال دی چې دوی قبایلو ته یو بل چانس هم ورکوي چې کله دا داسې حالات شي چې دا واپسي اینډ شي. نو هلته ملکانو ته څه داسې اختیار ورکړی دی چې که فرض کړه څوک دلته موجود هم وي نو د هغې مردم شماری به کېږي.
خو د پاکستان شماریاتو اداره کې د سرشمېرنې کمشنر حبیب الله خټک وایي د قبایلو د آبادۍ د نوي سره جاج اخستو نه دی خبر، او زیاتوي چې په بندوبستي سیمو کې میشتو قبایلو ته ویلي دي چې د مردم شمارې په دویم پړاو کې دی د دوه درې ورځو لپاره خپلو سیمو ته لاړ شي او متعلقه عملیې ته دی د کورنۍ پوره معلومات ورکړي. که داسې نه وي نو د هغې لپاره دویم انتظام هم برابر کړی دی.
مونگ تا میلو شی مونگ دا عزیز ہے کہ دے پاکستان کارڈ یا سی این آئی سی نمبر بلکو اتا فارم کے مونگ دے نمبر نا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سارا کمپیئر کو دا سی نمبر اور دی مونگ تا دا کنفرم کر کے بھائی ٹھیک سے دا سڑے کی دا تاوس وزیرستان کی اسے دو انا اس دل تا کو ہارڈ کے دے تاسو دی اپل ایجنسی کی دا کس چیزی دا فیملی تو روار ریال تا ساؤت وزیرستان کی.
پا پاکستان کے تیزل سرچ میرنا پنور لسوا اتر نویم کے شیوا روان کال سرچ میرنا د مارچ په 15 شروع شو چې په قبایلی سیمو کې اوازې اور اگزی ایجنسی په لومړی پړاو کې شامل ده. دویم پړاو د اپریل 15 نه شروع کیږي چې پکې به پاتې شپږو ایجنسو کې مردم شماری کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
نړیوالو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غواګی. د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه شاوخوا یو ونی مخکې د ډیورنډ پر کرخه د ازغن تار لګولو د کار پیلولو اعلان کړی وو او ویلی ول چې دا کار د وسلوالو د آزادانه تګ راتګ مخنیوي لپاره کوي. پښتنه دا چې پر کرخه ازغن تار به واقعیا د وسلوالو تګ راتګ مخنیوي وکړي شي او کنه، د دې جواب د عبدالحی کاکړ په رپورت کې وو.
د پاکستانی فوج مشر جنرال قمر باجوه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غزولو د خبره په مومندو او اورګزو کې د مارچ پر 24 له عسکرو سره د لیدو کتو پر مهال کړې وه. نوموړي ویلي وو د تار غزولو په کار کې به ترجیح مومندو او باجوړ ته ورکول کیږي چې د په خبره د پاکستان امنیت ته زیات خطر له دغو دوو لورو دی. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان فوج د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار غزولو خبره کوي، بلکې له شاوخوا ویلې چې زرایسي پاکستاني مشرانو په وار وار داسې وړاندیزونه او څرګندونې کړي. د پاکستان د فوج په خوانی چارواکي بریګیډیر سعد احمد خان وایي اغزن تار به شاید د وسلوالو د مخنیوي په لړ کې موثره رول ونه لوبوي.
دبی اهداف کی هغه دین حافظ هر طریقے باندې کوم وسلوال او سرحدر او مخنیول صدر از سوز دغه بچ خبر دا چې دا زما په خیال ده یو نظامی نظر باندې تاسو وګورئ نو دا څه موثر طریقه نه ده چې وی لارون وی شي، ځکه چې یو خود علاقه ډیره سخته علاقه ده، غرونه دي جوړې دي، غرونه دي چې اسمان سره خبرې کوي، بے خواسین دم دے دا چې غرونه دي هغه بل را پیدا کی ځان لا نور لارې پیدا کی نور چې فکر په پیدا زما خیال دی د سو پرسنټ په طرفه غره جوړې پسې نیو تلې با مسله حل کې دوه نظر مده.
د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوه دا هم ویلي چې یو پر امنه شمنظمه او خوندی پوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده، خو د کابل لپاره د اسلام آباد په خوانی استازي رستم شاه مومند بیا د اغزن تار غزول د اولس په تاوان بولي.
دا سلوالو اگر تک سر دی اس کار نشتا دا عام خلقو دنگلس خلاف شہد ہے پاکستان و دا افغانستان چی کم لو جانے ہوئی دا بریٹش انڈیا دا زمانی نا چی پائی یو لاز جامع کے دا لکلی چی پینگلی لاو پینگلی لدی خواف آبا لیچ چانا تا پوست نکی گی اور دی تا نقل و حرکت دی دی ازاد کی یو خدا دا آغی لو جانے خلاف ورگی دا او بلدا چې دا د ډیزاین کرخه خو په کلو کې او په خانګانو کې او په قبیلو کې منځ کې تیر شوی ده. دا خو کله چې کارونه ولګي دی یو بل سره تګ راتګ مړی ژوند دی غم خوشحالي او یو دی تجارت دا به ټول ختم شي.
کابل تل دا تور لګولی چې وسوال له پاکستانه د ورانکاري لپاره ورځي او اسلام آباد بیا هم ورته تور پوری کوي چې په هیواد کې د ترګرو بریدون لپاره وسوال له افغانستانه ور اوړي. په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه له ورته ستونزې سره مخامخ دي، د پاکستاني پوځ پخوانی چارواکی بریګیډیر سید نظیر وایي د اغزن تار غزول به محدوده لاسته راوړنه ولري.
دغه علاقې داسې دي چې په دې کې هر قسمه تار هر قسمه رکاوټ ولګي هغه خو ټیک ته چې اغزي د پاره کافي دي، لیکن په هغې کې داسې ګاټې نه دي، داسې ځنګلونه دي، داسې سرنګونه پکې جوړېدلی چې تر څو پورې د هغه د وسلې په طاقت سره د فایر په طاقت سره او د هغې نه علاوه نور ټیکنیکل فینسنگ نیک شوی چې په هغې کې لیزر دی، په هغې کې ترمو ترمو ایمیجنگ دی، او چې هغه ډېر ګران کار دی او ډېر قیمتي دی او د هغې ساتل بیا ډېر مشکل دی. نو د هغې نه بغیر د دا مؤثر کېدل پر سوده پورې خو کېدلی شي، یعنی چې لارې کمېدلی شي، لیکن پورا پورا د دې بندیز بندیز کول دا تقریبا چې ناممکنه ده.
درې واړه کارپوهان وایي چې اسلام آباد او کابل له ژورې سیاسي ستونزې سره مخامخ دي، نو پکار ده د اغزن تار غزولو پر ځای دواړه هیوادونه د دې ستونزې یو سیاسي حل راوباسي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
مشال اړیته تاسو غوږی درنودونکو د خیبر د باړې او تیرا اوسیدونکو وای پولیټیکل انتظامی ورسره ژمنه کړې وه که دوی خپل کورونه ودان کړي نو بیا به ورته د مرستو پیسې ورکړي. دوی تیر ماسپښین مشال اړیته ویل چې نه ورته پیسې ورکړل شوي او نه یې ورته په سیمو کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي. له چارواکو سره مو د خلکو د ستونزو په اړه رابطه وکړه خو بریالي نه شو. فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي.
د خیبر جنسی د باډی یو مشر کپتان پردی مشال ریډیو ته وای چې پولیټیکل چارواکو ورسره وعده کړی و چې کوم کډوال خپل وران شوی کورونه په خپل جوړ کړي نو هغوی ته به هم معاوضه ورکول کیږي خو سی نه راکوي.
چې کله مونږ ای ډی پیز نه وتلو زموږ سره دا وعده وشوه په هغه کې پورټیکلي انتظامیه وه، نو زموږ سره په یوه خوله باندې وعده وکړله چې کومو خلکو وس کیږي هغه د کورونه جوړ کړي هغه معاوضه به ورکوو. هغه کې د لیش نه وقل دی غو سروې پرې خپل ځاګه چې په کار دی جوړ کړو د خزو د خپل خزو سونای خرڅ کړی او هغه کورنۍ په بنه جوړ کو په دا کولم په جوړ کړ او اچ کم دی وځ د غو سروې من کېږي په دا کې نه پورټیکلیم دات کوي د موږ سره و نه را بل سیول حکومت چې کم دی دار موږ سره په کې هیڅ هم دوم نه کوي. موږ هغه شی بار زور سره د مطالبه زمو چې کومه ودا شو یا هغه ودا د پوره شي.
د باډي سلو بر سیمې او تن فضل شاهد د پردای د خپل سیمې اوسنی حالت پاړ وای
مشکلوں وران دا ٹینٹو نہ لگے دلی گرمی دا مشمان سی کے نستے پکے ٹینٹو نو کی منگا ہائی سکول دے میٹرک تے انا جوڑے جدی ونی خرچہ ڈیرا راضی سی ہوا مہ روزگار ہم خراج و بازار ہم بند روزگار ہم مشتا مشنون ہم بندی چ کرونا روپے حیثیت ہو گا نو زکات پخلا خلی تے پریشان دلا سا
د ملک دین خیلو سلیمان پردی خپل مشکلات صدا سے بیان کڑل
بی ہز یوت مشکلات رنن سا و خال پکاڑو بن مجبور شویر دوبارہ واپس درمی دی بجلی زکہ چ اللہ کی اوبو وینا او خال لر لر پٹین کرو کی او پا دا پر چې خرونه وتا وصلو بوله دا پولیټیکل اډمنستریشن لداویم چې تو سال یو ویزټ وکړو چې دا خځه تو سو وینو په منګو کې برخه سی دا خرونه دا ټینکری چې ویني دا په خپل پوجي شای مون کور کړه کنه یې کړه
د تیرا کو کې خېلو یو کډوال بسم الله اپریدای وای
اوس ابو رغنه اند را شو دی او نو دوتا دا حکم شو چې تیرا لا لهټ شي او تیرا کې چې کم زوینه لمو درو ټول کورونه ویران دي زمو کې ویران نه غرونه ویران شول.
د خیبر جن سید باډي او تیرا کو کې خېلو د کډوالو د اندېخنو او غختنو په حق لمو د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شوه. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خبرونه په دویمه نمای کې تاسو لپاره نور رپورټونه او نیز خبرو جمهوریت هم لرو. وخت شبې د ماسپخین یوونی مبجا عبدالحی کاکل نمبر د خبرونو لنډیز وو.
د کورمی په پاړه چنار کې چاودنه سوي چې پکې د ورستوي رپورټونو له مخې شپاړس کسان وژل شوي او تر 50 زیات ټپیان دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو مشال ډې ټول چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې د پاړه چنار ښار له نور مارکیټ او د شزو له امام بارګا سره نږدې شوي. د پاکستان فوج دا کوي چې له جنډولي سره نږدې د تحریک طالبان سجنه وسلوالې ډلې یو مهم مشر محمود الحسن چې خواجه مدني په نوم هم پیژندل کیږي وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي ادارې اس پی آر نن په خبر پاڼه کې ویلي د لټون په عملیاتو کې د طالب مشر ساتونکي هم وژل شوي. د پاکستان فوج وایي د روسي فوج یو پلاوی پرون د شمالي وزیرستان سفر کړی. د فوج اماړي کو دفتر اس پی آر تیر ماښام په ایونت کې د پلاوی مشر د هغه د فوج عمومي سټاف مرستیال مشر اسراکوف سرګی یوروویچ کوله. د قبایلی سیمو ټولنی او فعالان وایي په پاکستان کې رواني سرشمېرنه اندښمن کړي ځکه چې غوښتنو ته ځواب نه ویل کېږي. د قبایلی سیمو زده کوونکو او وکیلانو سازمانونو مشرانو تیر مازدیګر په مشال ویډیو ته دا خبرې وکړې. د ناټو مشر ینس سټونټنبرګ وایي د اتحاد غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ د سود خبرو ملاتړ کوي. نوموړي تیر ماښام په برسلس کې خبریالانو ته د ناټو پیغام دا دی چې د سولې لوري ته هر اقدام باید د افغانانو په مشرۍ وسي. د امریکا دوه مهمه ریپبلیکن سینیټرانو د واشنگټن په پالیسي کې پر هغه ظاهري بدون تنقید کړی چې واقعي د شام د شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې د هواري لپاره د ولسمشر بشار اسد له دندې د لږ کېدو په شرط ټینګار نه کوي. سینیټر جان مکین او لنسی ګراهم تیر ماښام په جلا جلا بیانونو کې د ټرمپ ادارې دریځ یوه لویه تېروتنه بللې. د امریکا دفاع وزارت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سومالیا کې له القاعده سره د تړلو وسایلو پر ضد د عملیاتو سختولو اجازه ورکړې ده. د پنټاګون یو ویان جیف ډیویس بیگانه وخت وویل امریکایي پوځ ولسمشر ته وړاندیز کړی چې په سومالیا کې د افریقایي ټولنې له ماموریت او د وسایلو پر ضد په عملیاتو کې د سومالی امنیتي ځواکونو سره اضافي مرسته وکړي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي رابی اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغون کړی دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې اضافه شوې ده. کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پېښور غوندې ښارونو کې شپږ نه تر اتو غنټو او په کلو کې 45 غنټې د بجلی لوډ شیډنګ شروع شوې دي. ادارې وایي حکمرانان د بجلی د لوډ شیډنګ ختمولو لوزونه کوي خو تر اوسه پورې هغه کال رانغلو د څه چې دوی لوس کړی وو. ادارې زیاتوي چې دا وخت ملک ته د 14,800 میګاواټه بجلی ضرورت دی او د بجلی کمپنیانې 11,000 میګاواټه بجلی پیدا کوي. ادارې وایي زموږ موجوده حکمرانان لپکار د چې په خوانی حکمرانانو د تورونو په ځای صحیح حکمت عملی خپل کړی او د وړوکو ډیمونو په شمول دی کالاباغ ډیم جوړ کړی شي. دا شان د شمسي توانایي په پروژو او د کولین چلیدونکو په پاور پلانټو دی هم کار وکړی شي او خپل منصبو کې د پرایویټ سېکټر هم شامل کړی شي چې د بجلی په پیداوار کې اضافه وشي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د ججانو یو پروګرام ته د خطاب په وخت ویلي دي هغه کامونه مضبوطوي چې د چا ادارې مضبوطوي او د ملک د پرمختیا لپاره د عدلیې مضبوطېدل ډېر ضروري دي. ادارې په وینا چیف جسټس ثاقب نثار د مسلو د هواري لپاره صحیح خبره کړې چې تر څو ادارې مضبوطه نه وي نو د ملک او کام مسلې نشي هوارې دي. که موږ نن وګورو نو هر خوا ته مسلې دي او کام د دې مسلو نه راوتو لپاره کله یو خوا ګوري او کله بل خوا خو سلار ورته نه ښکاري. ادارې زیاتوي چا هم د احتساب د ادارې مضبوطولو لکار نه دی کړی. هر څوک د مصلحت او مفاد پرسته ښکار دي. عدلی او پولیس په شمول ټول حکومتي او سیاسي ادارې نن د مختلفو مسلو ښکار دي. د دې ادارو مشرانو ته د مسلو ادراک شته او د دې د هواري لپاره لار هم ښایي خو دا صرف بیانونو پورې وي. ادارې اخیره کلی کې ولسته چې د کومو ادارو په اړه شکایت دي نو په هغه کې عدلیه هم شامله ده. اوس وخت راغلی چې عدلیه او پارلمان په مشترکه توګه ملکی مسایل د هوارولو او ادارې مضبوطی جوړولو لپاره یو کړنلار وټاکي او نه صرف د دې یقیني جوړ کړي بلکې د خلاف ورزي کوونکو د احتساب هم وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دسی میلاتو د نړۍ مطبوعاتو کې نن دوه مقالو تم کتنه کړې ده. د نن په نړیوال رسنو کې مو د امریکایي ورځپاڼې هفینګټن پوسټ او د فارن افیرز مجلې لیکنې راخستې دي. ورځپاڼې لیکي امریکایي حکومت پر داعش د فشار لا زیاتولو لارې لټوي. بیا فارن افیرز مجلې د ایرانی ولسمشر حسن روحانی لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له لنډی سره.
هفینګټن پوسټ لیکي د سپین مانی ویاند شان سپایسر په دې ورستوي کې ویلي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې خپلې تګلارې ته لسره کتنه کوي. شان سپایسر ویلي یا د اداره د دې جاج اخلي چې په افغانستان کې پر اسلامي دولت یا داعش ډله د فشار زیاتولو لپاره څه کېدای شي. ورځپاڼه لیکي تر ټولو لومړی لاره خدا ده چې د افغان ځواکونو د روزنې او لارښوونې ګړندۍ کولو لپاره لوی شمیر نور امریکایي ځواکونه وګمارل سي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا پر پخوانی حکومت بلدي کبل نیوکې کې دی چې په افغانستان کې خپل ماموریت داسې جدي نه واخیسته لکه څنګه چې په کار و. ورځپاڼې لیکي اوس چې پر کوم څه خبره نه کیږي هغه دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي جګړې اهداف څه دي او آیا هغه ترلاسه کېدای هم سي او کنه. بل پلو فارن افیرز مجلې بیا په خپل یو مقاله کې د تلونکي ایرانی ولسمشر حسن روحانی لاسته راوړنو ته کتنه کړې ده. مجله لیکي چې حسن روحانی د 2013 کال د ولسمشرۍ ټاکنې پر مهال دې ته پام کړی و چې څه ډول له ایرانه بندیزونه لري کړل سي. نوموړی په دې نظر و چې د هغه وخت له امریکایي حکومت سره د تړون له مخې کولای سي چې له ایرانه د لویدیز بندیزونه لري کړي. مجله لیکي چې ایرانی ولس له حسن روحانی سره متفق سو او هغه ته رائے ورکړي چې د هیواد اقتصادي حالت بدل کړي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک وایي چې د ایران هغه اقتصاد چې په 2013 کال کې نسکورېدو ته نږدې شوی و اوس په قرار حالت کې مخ پر وده روان دی. خو فارن افیرز مجله بیا لیکي چې د ولسمشر حسن روحانی د انتخاباتي کمپاین پر مهال له عام ولس سره چې کومې ژمنې سوي وې هغه نه دي پوره سوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
مشال لړیو ته تاسې غوږی درنوونکو د ناتو مشر او استادو د اوکران په ختیځ کې پر حالاتو اندېښنه څرګنده کړې. د ناتو مشر یانس سټولټنبرګ تیر ماخام په برسلز کې خبرونه ته ویل دوی خپل اندېښنې پرون د روسیې او ناتو د شورا په غونډه کې څرګنده کړې او پر مسکو یې غږ کړی چې د مس تړون عملي کړي. سالم احمد صالح د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګه راپور مهمه برخه دروړي.
د روسیې او ناتو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډیر تمرکز وسو. د ناتو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبرې لانو ته ویل چې دا غونډه ډیره رغونکې او بحثونه ډیر څرګند و. د یانس سټولټنبرګ په وینا شکیل لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د منسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. متحدانو د روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاوه بلتون غوښتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلی چې بیلتون غوښتونکو خپاره کړي. لمخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل شوی او ځینې کمپنۍ ضبط شوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه، ناټو د اوکراین ځمکني بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. سټولټنبرګ زیاته کړه، متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پوځ ته دستور ورکړی چې سر له راتلونکې شنبې د اوکراین په ختیځ کې په جنګي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پوروشنکو دغه اعلان پرون په مالتا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس ژان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
درنو درکو، تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. د امریکا دوه مهمو سنټرانو د شام د جګړې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ انتظامی په پالیسۍ نیوکې کړې دي. دغه دوه سنټران جان میکین او لنزی ګراهام دي چې د ریپبلک ګوند سره تعلق لري. دوی ویل د شام د جګړې د حل لپاره د ولسمشر بشار الاسد د اقتدار لری کول ضرورت د خپل پالیسۍ برخه نه ګرځول یوه غټه غلطي ده. د مشال رادیو د خبرونو مرکزی څنګ راپور مهمه برخه درته مليحه امیرزاده دروبروي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند او سېنټرانو د دغه هیواد په تګلارې کې د واضح بدلون غندنه کړې ده چې لمخې د شام د شپږ کلنی کورنی جنگ د حل لپاره د شامی ولسمشر بشار الاسد له اقتدار د لری کولو په ضرورت زور نه راوړل کیږي. د مارچ پر دیرشمه د ریپبلیکن ګوند سېنټرانو جان مکین او لینسی ګرام په جدا بیانونو کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی دریز تباکون بللې دي او وایي چې دا یو غټه غلطي ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی د مارچ په دیرشمه په نیویارک کې وویل چې اوس یې لومړیتوب دا نه دی چې هلته د پاتې وي او د بشار الاسد په لرې کولو باندې توجه وکړي. هم په دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وړاندې په انکارا کې ویلي ول چې د اسد د راتلونکي فیصله به د شام ولس کوي. جان مکین ویل د ټیلرسن بیان له دې حقیقت سترګې پټوي چې د شام ولس په داسې حالاتو کې چې وژنه روانه ده، د اسد یا د خپل هیواد د تقدیر فیصله نشي کولی. مکین چې د امریکا د سینټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر دی، د شام پر خلکو د بریدونو لپاره د اسد پر پوځ، روسی هوایي ځواک او د ایران ملاتړ لرونکي ملیشیا باندې تور پورې کړ. نوموړي وویل هیله لري چې ښاغلی ټرمپ په دا واضح کړي چې امریکا به هغه لاره باندې نه ځي چې سمه نه ده او ورسره ورته خپله نقصان رسیږي. بلخوا لینسی ګراهام هم چې د دغه کمیټې غړی دی، وی ویل چې د اسد له واکه لري کول خپل هدف نه ګرځول به د امریکا لویه غلطي وي. هغه ویل له دې سره به د شام اپوزیشن نقصان او روس او ایران ته ګټه ورسیږي. په عین حال کې د شام د اپوزیشن ویان منظر ماخوس په جنیوا کې خبریالانو ته ویل چې په هیڅ ډول ورته د بشار الاسد لپاره د رول ځای ورکول د منلو وړ نه دي او دا چې دوی به پر خپل دریز ولاړو سي. په اگست کال 2011 کې اوباما ویلیو چې اسد باید واک پریږدي. د شام جګړه چې په 2011 کال کې شروع شوه، له یوې اندازې سره سم پکې تر 3 لک کسان وژل شوي دي او په میلیونونو پکې بې کوره شوي دي.
ملی امیرزاده وچې رپورټ تاسو ته وړاندې کول. د نوکو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې د افغانستان روغ جوړی ممکنه لاروته کتنه شوي. په لیکنه کې اندېښنه ښودل شوې چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واړي د افغانستان مسله یوازې له فوزي لارې هواره کړي. هارون بادشاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د 2011 کال اکتوبر میاشت راهیسې ځای پر ځای دي او شمیرې ښیي چې د هغوی پر افغانستان کې پر ساتلو د امریکا د مالیه ورکوونکو لږ تر لږه 3 بلیونه ډالره مصرف شوي دي. د لیکنې تر مخه هم د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه 2350 امریکایي سرتیرو ژوند له لاسه ورکړی. له دې باوجود په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن په دې ورستیو کې په هغه هیواد کې د نورو امریکایي سرتیرو د پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه په دې وروستیو کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د طالبانو لاسو ته ورتګ دا خبره جوتوي چې د افغانستان په جګړه کې افغان او بهرني ځواکونه لا هم برلاسي نه دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د هغه هیواد په پوځي بودیجه کې د زیاتوالي خبره کوي، داسې اندېښنې څرګندېږي چې ګواکې امریکا به وغواړي د افغانستان مسله یوازې له پوځي لارې حل کړي. لیکنه کاږي د امریکا ځینې پوځي جنرالان او همداراز ډیپلوماټان پر دې اند دي چې د افغانستان د شخړې حل یوازې او یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یو تړون له لارې ممکن دی. داسې یو لوزنامه چې نړیوالو ته هم د قبولیت وړ وي. د لیکنې تر مخه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د یوې معاهدې په ترڅ کې به تر ډیره د افغانستان په چارو کې د پاکستان، ایران او روسیې د لاسوهنو مخه هم ونیول شي. لیکن زیاتوی د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې د امریکا رول بیا دا کې دی شي چې دا خبره یقیني کی چې افغانان له هغه پرمختګونو چې د خزو د حقونو په ګډون د بشري حقونو او په هغه هیواد کې د یو آئینی حکومت د رامنځته کولو په برخو کې لاسو ته راوړي به برخې نشي.
هارون بچاو چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنونکو د جمهوریت د دیونه په خبرونه کې هم په افغانستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه بحث تا دوام ورکو. خو دا ځل به په ولسی جرګه کې د خزو د رول په اړه واوري. تاسو به خبر شئ چې د پارلمان غړي له کوم مشکلاتو سره مخامخ کیږي او آیا د خزو غږ په سم ډول اوریدل کیږي او کنه. د خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
د افغانستان په پارلمان کې د خزینه غړو رول څه دی؟ د ولسی جرګه کې د خزو غږ تر څومره حد اوریدل کیږي؟ د پارلمان وکیلان په خپل کار کې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ کیږي. د افغانستان سیاسي فرهنګ په اړه دوی څه نظر لري، څه نیمګړتیاوي پکې ویني او څه هیل لري؟ د پارلمان غړي د قانون جوړونې پر وخت کومو نقطو ته پام کوي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت د دې ځانګړې لړۍ په نننۍ برخه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو او سیاسي فرهنګ په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ بل برخه اوري. په تیرو خبرونو کې مو د هغه هیواد د ولسی جرګې لغړو سره مفصلې خبرې وکړې او پر دې پوښتنه چې ولې په تیر سره د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې ملي او پراخ سیاسي ګوندونه جوړ نشول او یو سیاسي فرهنګ وده ونه موندله. موږ خبر شو چې د پارلمان غړي تر کومه بریده له خپل کار راضي دي او د پارلمان په کار کې څه ډول نیمګړتیاوي، خنډونه او ځنډونه ویني. موږ په تیرو خبرونو کې پر دې پوښتنه چې د پارلمان اکثریت غړي ګڼي چې په افغانستان کې پر ملي کچ د سیاسي ګوندونو جوړولو زخته زیاته اړتیا ده او همدا د پارلمان د افادیت او د افغانستان د سیاسي فرهنګ ودې لپاره اړین بولي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو په ولسی جرګه کې د ښځو رول په اړه بحث کړی دی. د افغانستان په پارلمان کې ګڼي ښځینه غړي دي چې له تیرو څه د پاسه یولسو کلونو راهیسې د انتخاباتو له لارې ټاکل شوي دي او په پارلمان کې خپله دنده ترسره کوي. دوی څه ګڼي چې آیا په ولسی جرګه کې د حکومت پر کچې غږ اوریدل کیږي او که څنګه؟ په ولسی جرګه کې د کابل خلکو استازي شینکی کډوخیل مشال رادیو ته وویل د پارلمان له 249 غړو څخه 95 ښځې وکیلانې دي. د دې په خبره د اکثرو پارلماني ګروپونو او کمیسیونونو مشران سړي دي، نو ځکه دا ډېره ګرانه شي چې ښځې هغوی له ځان سره هم نظر کړي.
لوی نمبر یعنی یو تقریبا موږ 80 په اختصاصي کرسۍ راغلي، یو نفر له عمومي سیټ نه راغلی ده چې 95 نفر یو، اما بیا هم باقي ټول نارینه دي. یو مشکل ده چې زمونږ اداري هیئت هم ټول 15 نارینه دي، همدارنګه په 13 کمیسیونو کې مشري دی صرف د ښځو کمیسیون نه بغیر نو ټول د نارینه په لاس کې دي. معلوم ده په اجنډا کې همیشه د کمیسیون رئیسان رول لري، همدارنګه اداري هیئت او کوم پارلماني ګروپونه چې دي په هغه کې هم رئیس همیشه نارینه وي. نو کله چې اجنډا هم د نارینه په لاس باندې جوړیږي نو هغوی به کله هم زمونږ په هغه خبرې چې زمونږ لپاره اهمیت لري هغه به په اجنډا کې نه راولي. یوه ستونزه ده. او دا سه په افغاني ټولنه کې عمره چې موږ انتظار لرو چې افغان خو خپل ځای پیدا کړي، عمومي افکار لا تر اوسه هم د کډو په هغه شاندې چې باید پلوي وسیږي پلوي نه دي. نو کله چې پارلمان تر چې معلومدار زونو په ډیر مشکل باندې موږ کولای شو چې باقي مجلس په ځان سره هم نظر وکړي.
په پارلمان کې د کونړ استاذي وګمه صافي وایي دا اړتیا دي چې ځنې ستونزې شته، خو دا د پارلمان د وکیلانو دنده ده چې خپل غږ تر چارواکو ورسوي.
دا واضح او جوته خبره ده چې ژوندۍ استاذي تو وګړي که ښځې که نري او په ځان باندې متکی هغه باید خپل غږ په خلکو باندې واوروي او په خپل د ولس غږ او د ولس غوښتنې چې هغه باید هغه د اړوند مسؤلینو غوږونو ته ورسوي او په ترڅنګه په کلک دریځ کې ودرېږي. ماګم متاسفانه به هم د افغانستان پارلمان تاسو ګورئ چې یو تنظیمي پارلمان دی او په هغه کې مختلف تنظیمونه حاکم دي او ښځې همیشه داسې خاص رول په تنظیمو کې نه لري او په تنظیمو کې تنظیم ښځې نه دي، مستقله ښځې دي اکثریت. او دا ډیره مشکله ده چې هغه څنګه چې د تنظیمو د اشخاصو غږ اورېدل کېږي په درحال کې د ښځو غږ نه اورېدل کېږي. مګر بیا هم د افغانستان فیصلې اکثرا داسې شوي دي په زموږ په پارلمان کې بالخصوص په ولسي جرګه کې چې زموږ ښځو دونه پیشتازي کړې ده چې بعضې برنامې چې تنظیمو درلود هغه ړنګې کړي دي او په مقابل کې په دریځ کې ودرېدلې دي، دغه لاسته راوړنې لري چې خپل استقلالیت یې حفظ کړی دی.
وږمه ساپۍ وایي ښځې پوره هڅه کوي چې خپل پیغام، نظر او غږ ورسوي، خو نوموړی په پارلمان کې د پخوانیو تنظیمونو له کاره خوشحاله نه ښکاري.
د ښځو غږ د واقعیتونه د ټولنې بیانوي په هغه شکل اورېدل کېږي. کم تنظیمونه تمام ورځ په دې مشغول دي چې خپل افراد وګماري، لوړو پوستونو کې وګماري، سفارتو ته ولېږي او چېرته چې جګ ماشي هلته دوی خپل دغه پکې وګماري. مګر زموږ محصلین که په دغه برخه کې هر څومره لایق ته لیسانس وي، ماسترز وي او دکترا ولري، ډېره به مشکله ده چې هغه وګمارل شي. حتی داسې بعضې وخت کېږي چې د یو څوک چې باید دکترا ولري د هغې په عوض یو لیسانس کار کوي، او چېرته چې باید لیسانس ضروري وي دولسم پاس هلته توظیفی د دغه څوک چې زورمندان دي او څوک چې زور لري، څوک چې د تنظیمو دي، څوک چې ټوپک لري. دا واضح خبره ده چې په دغه ټولنه کې د دغه ستونزې مشکلات زموږ په وړاندې شته.
ورته خبره شینکی کډوخیل هم کوي او وایي پر دې سربېره چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات نه دي شوي، خو په پارلمان کې موجود پخوانی تنظیمونه یو بل ته خواخوږي لري.
د احزاب او د جهادي تنظیمونو تاثیر په پارلمان کې شته، د باوجود چې موږ انتخابات کې موږ احزاب پر بنسټ باندې انتخابات نه دي شوي، اما مغه د احزاب کسان هم نشته، د تنظیمونو کسان شته چې نن په داخل پارلمان کې دي. هغه یو بل ته یو خواخوږی لري، مثلا حزب اسلامي او جمعیت اسلامي او توحدات اسلامي، دا ټول جهادي تنظیمونه دي. په اخر دوره کې کومه خبر شي چې ټول ګډ پکې مشترک دي، دوی په اخر کې یو شان ته دریس لري. او بل دا چې ټول نارینه دي، ښځې د نارینه په شان هم مثلا د دې ټولنې یو برخه ده. او باید درته ووایم چې شاید موږ اکثریت ښځې چې باوجود مثلا د احزاب په اساس باندې راغلي، لکه همدغه تنظیمونه، همدغه قمندانان چې مثلا په مناطقو کې حاکم دي، دوی کوشش کوي سره ښځې چې واقعا ډېر استقلالیت لري هغه پرې نه دي چې پارلمان ته راشي.
پولیسي جرګه کې د کندهار خلکو استازی نعیم لالای حمیدزی وایي دی په پارلمان کې د ښځو موجودیت ته خوشاله دی، خو دی وایي اکثر ښځې خپله د یو بل مخالفت کوي.
په افغانستان کې بدبختانه یو فرهنګ دا دی، څوک چې پر چا باندې نیوکې لري، یعنی به مقابلې د زغم طاقت نه لري. بل خصوص همیشه که تاسو وګورئ په پارلمان کې موږ د ښځو په حضور باندې زه خپله شخصا ډېر په خوشحاله یم چې دوی هلته یي. په ځینې وختو کې خپل ښځې د ښځو په مقابل کې درېدلي دي چې وزارتو ته معرفي شوي، یا خپل هلته آیات اداري چوکۍ ته معرفي شوي، دوی خپله رایه نه دي ورکړي. یعنی اته شپېته نه شپېته ښځې دي، یعنی هغه دېرش رایې شل رایې ورکول شوي دي. دوی خپله یو په بل مابض کې احترام نه دي درلودلی. کله کله وختونو کې د ښځو د خواته پر نارینهو باندې دغه شوی دي چې دوی ښځو ته احترام نه لري. کله بیا نارینه وکیلان د ښځو څخه په صاحبان چې کوم خوندې دي د هغو ته په تکلیف شوي دي چې په بعضې ځایونو کې یا په بعضې کارونو کې مداخله کوي، یا په بعضې ځایونو کې دغسې یو خبرې کوي چې هغه د افغانستان او پارلمان د شانه سره نه ښایي.
شینکی کډوخیل زیاتوي پر ټولو ستونزو سربېره دا یو واقعیت دی چې په پارلمان کې د ښځو پیغام تر یوه حده رسېږي، او زیاتره وخت نارینه وکیلان له خپلو نارینه همکارانو ویر لري.
واقعیت دا دی چې کله کله موږ خپل غږ لرو او طرف د معاملې چې نارینه دي اکثرا د نارینه و نظر هغه ده، اما بدون شکل چې حکومت ویني چې مثلا د دغو ښځو نظر صحیح ده، حمایت هم کوي، ورته غوږ هم نیسي. اما عمومي جو یا حالات یا وضع چې په پارلمان کې ده، چې آخري فیصله هم دغه رئیس د مجلس او هیئت اداري باندې رایه ګیري کوي، بیا هم چې کوم نظر د دې خپله هم د نارینه په اکثرا رول لري تاثیر لري، کوشش کوي چې هغه په حکومت باندې تحمیل کړي. حکومت هم مالدار ګوري چې چېرته مثلا هغه نظر چې مثلا ښځې وړاندې کوي د دوی په ګټه مالدار ورته غوږ نیسي، او شاید کوم وخت کې مخالفه وي او دوی نه غواړي چې هغه نظر پلی کړي، مالدار مقابل کې مخالفت کوي. چون په تاسف باندې وایو چې موږ پارلمان یو تعداد ادعا کوي چې موږ یو ډېر ملي مفکوره لرو، اما په اخر ورځ کې یو تعداد کسان دي چې اوس هم د وسلوالو په ملاتړ باندې دی په پارلمان کې دي او په غواړي چې مثلا په راتلونکي کې پاتې شي او دوی بل ګټې په یو شکل د اشکالو په اصلاح تامینوي. نو په همدې خاطر حکومت هم همدا هغه څوک چې مسله وي زیاتره ونه یېره لري بجای چې هغه غیر مسله کسان چې هغه سجنه وي شه درته نظر ورته مهم نه دي، زیاتره تشویش هم کلري د نارینه او افکار نه لري.
وګمه صافي زیاتوي د دوی غږ کنه هم اوریدل کیږي، دوی ور باندې اوروي او خپل پورا هڅه کوي.
منګ خپل غږ اوري خلک نه، منګ ته اورو، منګ په وګونو ته رسو، منګ دای مجبورو چې زمون غږ باید واوري. اخر هم چې د قوانینو په جوړونه کې په ولسی جرګه کې یو معمول چې همیشه په یو قانون باندې هغه به مشکل ته یا به ځانګړي باسونه پکې کېدل، اکثر به نارینه وو پکې څه هم درلود د ولسی جرګې د مشرتابه نه به په هغې کې نارینه وو باندې رګ کېده او د ګوتې په شمېر فلانی 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 د لاس یې په دغه د مشکل طرفه کې دي، په دې باندې مشترک کینی او یوې فیصلې ته ورسیږي چې دا قانون پوخ شي. هغه زمونږ غږونه چې په دغه ترتیب کې ښځې لرو او همیشه ښځې په دې ترتیب کې دي، مګر بعضې وخت کې همداسې فیصلې کېږي یو د ګوتو په شمېر ښځې چې د دوی سره غاړه وړي همیشه په هغوی باندې رګ کېږي او همیشه هغې ته دسې خاصو دغې کې نیول کېږي چې په دغې برخه کې هم موږ خپل غږونه اوچته او بعضې وخت پسې کېږي چې موږ خپله په غایت کې ځو، په زبردستۍ ځو او په خپل غوښتنه ځو. هغه ښځې چې غږ یې خفه کړي ځان سره به وي، هغه ښځې چې د خولې د ژبې هغه ښځو نه دوی ډډه کوي اکثرا په دغسې دغه کې همیشه موږ دا غږ اوچت کړی دی او اکثرا هم بعضې برنامې داسې تنظیم کړي دي چې موږ خپله شخصا لاړ شو هغسې کنفرانسو ته یا هغسې د بعضې ممالکو ته چې هلته خپلې اړیکې وساتو او د خپل ولس هغه واقعي غږ اوچت کړو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې پر دې سربېره چې په افغان پارلمان کې د ښځو شمېر کافي زیات دی، خو وکیلانې ګڼي چې د خپل غږ تر چارواکو په رسولو کې یو لړ ستونزې لري. دوی وایي د پارلمان تنظیمي جوړښت یې مخې ته لوی خنډ دی، خو دوی دا هم ګڼي چې تر یوه بریده خپل پیغام په رسولو کې بریالی شوي دي. د افغان پارلمان ښځینه غړي د پارلمان په کار او د ښځینه غړو لپاره د ځانګړو څوکیو په اړه څه دریځ لري؟ دا موضوع د جمهوریت خپرونې د دې ځانګړې لړۍ په راتلونکي برخه کې څېړو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت
خوشی زمونږ